زرګونو کسانو تیر ماښام د بالتیمور، باسټون، نیویارک او واشنگټن ډی سی په ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو. په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یو تورپوستي سړي د مړینې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د انصاف پلټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دې نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي عزیز و ګرک و عزیز کی ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه د هغه بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوې چې لڅو کلونو را پدې خوا په افغانستان کې ژوند کوي. د دغه کډوالو په استازیتوب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغلی په کابل کې د ازادي راډیو استودیو ته راغی او خپل ستونزې داسې بیان کړې.
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچیم، د مؤسس د انجمن عموري پرندگان، همچنان رئیس د عدد انجمنیم. درویش کاله شو تاجکستان هم زه مهاجر شویم. مخکې مزار شریف کې وم، هلته کمپ و، مونږ د یونیچیار د پوخه خلندې و، هلته ډیر کسان و. بیا چې حالت افغانستان چې د تیګادوت شو، بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته.
اوس دلته څومره کورنۍ دي بهرني کډوال چې په کابل کې اوسیږي؟
دلته په افغانستان کې ډیر دی، تخمینا دوست شو خواه دستی کیگی اوس در تاجیکستان دی، در ایران دی، در عراق دی، در کشمیر دی، در پاکستان دی. حتی منگا دستی خبر شو چی در چین در اویغوران دی، در دلتا پا یونیسیار که سبت راجستر دی، دلتا آقوی کمکی. نو دیر ملکونه دلتا اصلی به قانون پناهندگی پا افغانستان که نشته، دیده پاره دلتا دیر پا مشکلات که دی دوی خلق.
تا سوال افغانستان تراغلی؟
منگا مهاجر شو
علت
استقلال خپل استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینه سیاسي مشکلات او
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د دې لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې. متاسفانه افغانستان کې د سه اوس خپل خلق د دې ځای نه مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي. بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته دسی ماجرین دلته شته چې دروشت کاله دسی به سرنويش ته دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلق در بدر دي قانون پناهندگی نشته او ډیر اس کاله شو چې دا ماشالله حکومت ودرې د خپل خپل کې ودرې د امیدوار هم چې نور خشي ول
تاسو خپل کورنۍ سره دلته کډوال شي افغانستان ته ماشومان هم شته؟
بله بله، منګه مخکی د مزار شریف کې خپل مشمون سره وو. نو بیا چې کله چې زمونږ به سرنويشتي غیر قانوني دلته منګه هویت زمونږ ختم شوی وو، مخکې نه هویت اتبای تاجکستان لکه نور ملکونه داسې قانون نشته چې لکه تاجکستان هم داسې قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي خپل خپل داسې یو قانون لري.
استاد ست د افغانستان طبیعت در کړي
مونږ تخمینا 15 واره داسې درخواست ورکړي وو. تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه قانوني پناهندگی نه وو، مونږ پناهندگان سیاسي وو. نو زمونږ کیس سیاسي دی، مونږ استقلال طلب دی، د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو. نو زمونږ کیس چې سیاسي وو، مونږ 15 کاته مونږ درخواست د طبیعت کړي وو. نو وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسب طبیعت او ترک طبیعت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو، نور د وزارت داخله نه وو، هیاتان وو، وزارت داخله نه وو، امنیت ملي نه وو، د سرنولی نه وو، د وزارت مهاجرین نه وو، د وزارت خارجه نه وو، د هیاتان وو چې هلته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې هلته درخواست ورکړي وو څوک طبیعت څوک ترک طبیعت بیا هغه نه غور کړو به فیصله کړو.
اوس دلته څه امکانات لري تاسو؟
مونږ هیڅ امکانات نه لرو. نو الحمدلله داسې ولک زای بر کړی دی د وزارت ماجین منګ ډیر تشکر کوم د دوی
کم ته یا کورونا
نه نه ما ته بر کړی دی کورنه دی هغه یو میماخانه دی دغه ملمستون د وزارت ماجرین مخکې منګ ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې منګ ډیر کوشش کړو چې زمنګ سرنويش معلوم شي زمنګ مشمانان سرنويش معلوم شي بیا ته منګ د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو الته ریاست ماجرین ریاست خارجه قماندانی امنیه د پمنس کې مونږه ګرځیدو خپل اغه سرنويشت مونږه دوی ته درخواست کړو چې مونږه دلته غیر قانوني یا تاسو تابعیت ورکړي شي یا مونږه اغه پناهندگی ورکړي یا هرڅه کې مونږه تاسو کولی شي زمونږ سرنويشت معلوم شي ځکه چې مونږه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي مونږه مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسانم چې تاسو سره د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسی مشکلات لري د بعضي هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هر څنګه کیس لري نو مونږه د ایرانیان دي عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په حیث باندې
افغانستان نو تاسو واله
مونږ په خبر نه کړی چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته ګډوډی شو زمون کمپ مزار شریف کې وو بیا الته زمون کمپ د دوی جنگ د دوی هغه مدمګان چې دی خو هغه جنگ کول نو هغه زمون کمپ باندې اورزیدو بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو تاجیکان او زمون مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یې مهرباني وو چې لکه آتش سوکی طالبان او سوک اسان مسافدان سپنګيري الته تلو طالبان ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه دواله جنگ کول بیا آتش پسی وکړه د درې سلور ورځې بیا مونږه نور مهاجر شو مدیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
وس غواړی
اوس مونږه غواړو چې از مونږه طبیعت ختم شوی دی نه غواړو د پوری چې دا رژیم موجود دی مونږه غواړو چې د افغانستان کې مونږه پناهندگی ورکړي موقت مونږه غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم دی دیکتاتور او ظلم کوي خلکو باندې جای ددون ډیر غصب کړی دی ډیر تخمینا 150000 کسان او جلی دی مقصد د سه اوس ډیر کسونه دی چې دی باندې لګول شوی دی د خلکو
خو تاسو اوس غواړو
موقت بیاد اوسیدو غواړو دلته چې زمونږه مشکله حل شي زمونږه حق حقوق ورکی چې د تجربان وکړو خپل مشمانانو سره بیا کله چې تغیرات خپل ملک کې راشي بیا مونږه
مشمانم خوانځي تزي
اوس دلته مخکې ټول مشمانان زما دلته او الحمدلله اوس دوه مشمانان زما دلته زمونې دي شلکلان دي او اطلس کلان دي مشمانان پلیسي به یې کې درس وایي او تذکره مقول نه لري هغه پیدایش د هغه دلته دي زمونږ کې چې سیاسي دي متاسفانه اغوی ته مصابیت نه دی ورکړي
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران دی د عراق دی څه مشکلات دی په مجموع کې
مجموع داسې مشکلات دی چې اوس د حق حقوق نه لري حق د جمهور حق نه لري څوک چې حق کار نه لري دا دغه کو به ډیر مشکل
نو تاسو څه کوي د جمهور ارتیا ول کوم لار نه پوره کوي
اوس الحمدلله په دې وزارت ماجرین په کومه کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر د رئیس قاضي نذیر احمد حنفی دی د اغوی په کومک منګه غو درخواست والتا بیا د خلکو تنه وشي د مشکلات منګه مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې منګه هغه پیښ کړی او ځای منګ تور کی ټول یو ځای یو په درلمن کې دی یو په کله پښته کې دی یو په سرای شمالي کې دی یو په پلیچر
خرګوټه غواړي
خرګوټي چی شي در ډیر خدای چی خرګوټي شي خرګوټي نشي یو تعمیر چی شي منګه ټول یو ځای جام شي چی بیا نور مؤسسوی منګ سره بتایلری نه هغه راشي دلته منګ وګورز منګ مشمنان ته پوسو کی څه مشکلات دی هغه تعلیم نه پات شوی دی
منګ دغه بهرنوی کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوی چارو د وزارت د وایان لمرستیال سراج الحق سراسر طرح کړی
کوم موضوع چې طرح کړل خپل پوسو چې بیلابل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلی څنګه هم سره خپل مرستې کړې دي یوازې هغه څه چې زه په دې پوسو م هغه دادی چې کله موږ له نور وزارت نو سره خبرې کوو او ورسره کښینو باید پر هغې فشار راوړو چې دا ومني هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسی هم لري کولای سي دوی د رسنیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلیل وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري. خو هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسۍ کې شامل وي موږ په خدمت کې یو. زموږ د ټلیفون شمیرې هم لري. دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي. موږ ورسره همکاري کوو. د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت کونسلي ریاست مرستیالان یا رئیس یې هر چا چې ورسره مالي مرسته کړې که کومه بله برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو. رادیسي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځئ یوه ورځ مخکې موږ ته ووایئ. د ستونزې هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو. په نور برخو کې هم ستونزه نسته.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت څه دی د خبرونه ترنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایې اخیستي له ولسي جرګې څخه کرته وایي چې څه پروګرامونه دي مشخص ډول
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه. تېرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خاغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه موږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دغه پلانونه ترتیب شي او بالاخره د همدغه پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي. نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر صاحب وویل چې دا پروګرامونه کې څه مهمو مسایلو ته ځای ورکړ شوی چې په تېرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو له هغوی ورته ځای نه ورکړی.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي موږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی د هغه پلان ټول اهداف موږ دغه کډل بورز کار هم کوو. موږ هغه اهداف په تعقیب کوو هغه په پام کې نیسو. د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو به تر پوهیږئ چې لنومنه معلومیږي د دې وزارت اساسي موخه او اهداف له هرته لومړی ملي اوالای دی چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي اوالای ټینګ شي. دا زموږ د کرونو اساسي موخه ده. په دویم قدم کې همدا یوالی او د یوالی روحیه او د همکارۍ روحیه پیوړې کول د سرات د ډیورنډ د کرښې دواړو غړو قومونو ترمنځ د دغه یوالی او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیوړې شي. دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغسې قوه یا نظامي قوت نه لرو چې د هغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو او سرحدونو یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمالو کړنو مخه ونیسو. خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو دیني علماو په مرسته موږ کولی شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ دي د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي. په دغو ولسوالیو کې موږ څنګه کولی شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې د پر دواړه غاړه حالات ښه کو او په زمن کې د ډیرو نامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک لږ څه متضرر کیږي دغه مخه ونیسو. د دین علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ دپاره هلې ځلې وکړو. دا ټولې هغه لوی موخې دي چې موږ یې لرو. په دې سل ورځني پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطح سفرونه ولرو. هلته یو ورې بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تېرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده، بیرته د دوی اعتماد
دقیقا ښې موضوع در راغلی جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکې او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغېزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکې اغېزمن شي او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي؟
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حد پورې چې باید وی هغه اړیکې کمزوري شوي دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
یعنی لاملونه کېدای شي په بچی چې کوم لاملونه
ډېر دي. په ډېر لاملونو باندې خبرې کولای شو. کله چې توجه کمیږي، کله چې د هغه سیمه د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوري کیږي یا ورته کم پاملرنه کیږي، یا د دوی په ډیرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کیږي یا برخه نه ورکول کیږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه کاغه د تعلیم او تربیه برخه ده، کاغه د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخه دي. د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپل ولسونو توجه ونه شي، هیڅ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو، همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې پیدا کیږي. او هغه سیمه چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې، هغه همکاري راټیټیږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینه برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو نامنو ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دود چې هغه د جرګو د مرکو او 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 د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دود بیا راژوندی کړو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولې په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وتړه به موجوده وه. خو دغه پولې او د خط اکثره د قومونو په واسطه، د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده. د سرحد په اوږدو کې او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره، په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه پیاوړې کړو، او دا عملاً یوازې په شعار کې نه، بلکې په عملي تاګ راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چار وزارت لري چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل ته به زده کړې کولې، اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي. او فکر کوم چې څنګه چې پخوا ورته توجه کړی چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړي، سبق ووایي، اوس د روابطو په اساس باندې من سره ځینې کسان ورځي، او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار له لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم ښوونیز روزنیز حالت، هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه باید وشي. د دې شک نشته چې د وخت په تیریدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ کرښې نه د هغه اړه قومونو او د قبایلو اولادونو به دلته درس وایه. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو خصوصا د ناامنه ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غړه هم و. د وروستیو وختونو کې د افغانستان د ځینې نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې موږ باید د افغانستان له ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغو ناامنه ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري هغوی باید د ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره داده دا چې څوک دي افغانان دي په دې ښوونځیو کې. مهمه خبره داده چې موږ د دوی درسي نظام ته د دوی ژوند ته د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپلو مسؤلینو سره. کوم حالت چې هلته وو متاسفانه تر یو حده پورې خوشیروونکی و. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري د دوی د عیاشې حالت همغسې چې دغه ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپلو ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخص سپارښتنې ورکړې چې موږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو. او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه حتی که ووایم هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه پالنه به کوي، او تر څو موږ وکولی شو د څو میاشتو حتی که وکولی شو د یو کال په جریان کې موږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. موږ نه وایو چې د نورو لسو د هېواد نورو لسو په نسبت، مګر موږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لسو باندې مصرف کیږي او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د ناامنیو له وجې راغلي دي. موږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو. کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري. نو بنا زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا د خوشحال خان نمبر یک نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغس انسټیټیوټ د فعالولو سره ده.
چې تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ چې تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمې
هغه یو بل زموږ یو هدف دی. که چېرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسونه فارغېږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. د هغه رسمي کارونه لا تر اوسه پورې متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کړو. بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیما اړه لري، خو اداري مشکلات دي، هغه به انشاءالله حل کوو. خو فار صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوامو قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده، او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي، او پخوا مثلا که ژبني موضوعات ول اوس په دې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي. د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایف مسؤلیتونه دا دی چې د قومونو قبایلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینې باید برابرې کړو، او په دې برخه کې باید موږ کار وکړو. په رښتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې توی د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان موږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم، هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې دیو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر د لپاره کمپاین کولو همدارنګه د بل قوم دی او خودل شي دلته تاجکو ازبکو هزاره او ترکمنو پشایان نورستانیانو ټولو دی ملي یوالي پروفیسر او د وطن دی وسنوي حالات او شرایط په پام کې نیول سره چې د هر ورځې بلې ته د دښمنانو مسبوحانه تر لښونه زیاتیږي نو دی امیدواري پیدا کړ چې ان شاء الله زموږ نخبگان زموږ سیاستوال زموږ مشران کاغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو زموږ وزارت دی و ارګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قرباني ته حاضر وي چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې ان شاء الله نصیبوو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان جنہیں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان زمادا جس سر سریدا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے ہوا شکیدہ خار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا خار کے روان